دا مشال رادیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه راوړي. خلمړی د سیمه او نړۍ خبرونه ویاند پامیر ساحل.
چارواکی وایي چې ایرانی او سرحدي ځواکونو په بلوچستان کې پر یو ګاډي په ډزو کې څلور پاکستانی وګړي وژلي دي. د خیبر پختونخوا او وفاقي ادارو ګڼو کارکوونکو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره مظاهرې کړې دي. اوکراینی ولسمشر وایي چې روسیه په سویټزرلینډ کې د سولې په اړه د کېدونکو غونډې د کمزوري کولو هڅه کوي. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي چې ایرانی او سرحدي ځواکونو پر هغه ګاډي ډزې کړې دي چې پکې پاکستانی وګړي سپارول. اسوسییټډ پریس اژانس نن د پولیسو په حواله ویلي دي چې په پرونی پیښه کې څلور پاکستانیان وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیسو ویلي دي چې پیښه له سرحدي کلي ماشکیل سره نږدې شوې ده. یو ځایي چارواکي صاحبزاده اسفند اژانس ته ویلي دي چې تر اوسه معلومه نه ده چې ایرانی او سرحدي ځواکونو ولې ډزې کړې دي. پولیس زیاتوي چې د وژل شویو مړی یې کورنیو ته سپارلې دي. تهران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په سمدستي ډول د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د ایران او پاکستان پولیسو ساتونکو ځواکونو د قاچاق کوونکو سختریزو ډلو د غړو د نیولو دعوې کړې دي. ایران او پاکستان په جنوري کې د یو بل پر خاوره بریدونه کړي ول چې پکې د سختریزو ډلو د مرکزونو په نښه کولو دعوې کړې وي. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو کارکوونکو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهرې کړې دي. په پېښور کې د مظاهرې ګډونوالو پرون مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د 2024-25 زیږیز مالی کال په بودیجه کې د سرکاري کارکوونکو د تنخواګانو 10% زیاتولو وړاندیز کړی دی چې دا خورا کم دی. په اسلام آباد کې یو حکومتي کارکوونکی غلام داود مروت د مظاهرې پر مهال له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د ګرانۍ تناسب ته په کتو دي د سرکاري ملازمانو تنخواګانې زیاتې کړي.
مهنګي ډېره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاويږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج ده چې مونږ په بجټ کې دي مونږ ته مهنګي تناسب سره مونږ اضافه وشي. خو هغه نه پس د کوم د پینشن په باره کې چې کوم کاغن شروع شوی دی چې پینشن ختم یې لا کوي، نو دې خلاف هم مونږ کوو چې یاره دا باندې نظرثانی وشي.
د خیبر پختونخوا د مالی او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د مې پر 23مه د نوي مالی کال د بودیجې تر اعلان وروسته خبري اعلان ته ویلي ول چې وار لمخې د حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجې اعلان کړي نو نورې به هم زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمانو د تنخواګانو زیاتولو او د پنشن نظام بدلولو پلان لري او کنه. ټاکل شوی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت په جون کې د بودیجې مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. د کورمې په پاړه چنار کې د چرګانو کاروباریانو تر هغې وروسته کاربندیز پیل کړی دی چې ضلعي انتظامی په ټول د چرګانو خرڅولو امر وکړ. کاروباریانو له پرون راهیسې دوکانونه تړلي دي او غوښتنه کوي چې انتظامیه دې له خپل امره په شا شي او د سرغړونې په تور دې نیولي درې دوکانداران خوشي کړي. په پاکستان کې اوسمهال د غوښې لپاره یو کیلو ګرام ژوندی چرګ له 215 څخه تر 300 روپیو پورې خرڅیږي، خو په کورمه کې د یو چرګ قیمت له 200 روپیو پیلېږي. سوداګر له پنجاب او نور ځایونو څخه د ټول په حساب چرګان اخلي، خو وایي چې کورمه ته د لیکت پر مهال په لاره کې وزن کمیږي نو ځکه یې په ټول خرڅول ورته په ګټه نه تمامیږي. د بارا کورمه انتظامی مشر حفیظ الله البته وایي چې سوداګر په ټول هیواد کې د غوښې چرګ په ټول اخلي نو باید د وزن په حساب خرڅ هم کړي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل چې د مې پر 26مه د پاړه چنار سوداګرو ورسره موافقه کړې وه چې نور به چرګان په ټول خرڅوي. دا زیاتوي چې ترانسپورټي او نورو لګښتونو ته په کتو په کورمه کې د یو کیلوګرام چرګ باید 380 روپۍ ټاکلې چې د هیواد د نورو برخو پرتله لوړه ده، نو ځکه باید په دوکانداران د انتظامی د امر پابندی وکړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله آل حنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر په بیان کې ویلي دي چې دواړو چارواکو په دوحه کې د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد د سولې او ثبات لپاره پر نړیوالو هڅو بحث وکړ. نیکلاسن او آل حنزاب دا ملاقات پر داسې مهال کړی دی چې ټاکل شوی یو میاشت وروسته په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه وشي چې ورته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې په هغه غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښوولې، خو ویلي دي چې هیله مند دي چې ملګري ملتونو ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو په فبروري کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه په غونډه کې ګډون نه وکړی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې هیواد د روسیې د هغو هڅو مخنیوي ته دوام ورکوي چې د سولې د یوې سرمشریزي د کمزوري کولو لپاره یې کوي. ټاکل شوی چې په سویټزرلند کې هغه دوه ورځنۍ غونډه د جون په نیمایي کې وشي. زلنسکی بیګا په خپله ویډیوي وینا کې وویل چې روسیا پر مشرانو فشار راوړي او د ده په وینا په ښکاره په بیلابیل هیوادونه په بې ثباته کولو ګواښي. نوموړي وویل چې دا د نړۍ لخوا روسیې ته د ډېر زیات وخت ورکولو نتیجه ده. اوکراینی ولسمشر زیاته کړه چې پر هغو هڅو سربیره شاوخوا سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه د شخړې د هواري له نړیوالو کوښښونو سره ملګري دي. زلنسکی دا څرګندونه پر داسې مهال کړې دي چې د ناټو نوي غړي سویډن پرون له اوکراین سره خپله تر ټولو لویه پوځي مرسته اعلان کړه چې پکې پرمختللې راډار لرونکي څارګري الوتکې هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په بریدونو کې د ملکیانو په نښه کولو ته دوام ورکړی دی او په پرونیو حملو کې د اوکراین په درو سیمو کې یو شمېر کسان ووژل شول. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شي. د خیبر پښتونخوا او د وفاقي سرکاري ادارو کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو لپاره په پېښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي.
پاک پی ڈبلیو ڈی، وابڈا، سی ڈی اے، جسمرا فیڈرل گورنمنٹ ادارے دی دا ټول دلته احتجاج کوي.
په پارچنار کاروباریان تر هغه وروسته کاربندیز پیل کړی چې انتظامی ورته په ټول د چرګانو خرڅولو امر وکړ. چارواکي وایي چې په ټول پاکستان کې د غوښې لپاره چرګان د وزن په حساب خرڅیږي.
یو شیز پکې دي چې راوړی کیږي، بکاره دي پکې دي خرڅي او دوی زموږ سلسلوي تور خرڅیو.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو استادو د بودیجې پر مسوده انتقاد کړی دی. وایي چې حکومت د وزیرستان او لکیمروتو ګیس پنجاب ته لیږدوي او د سیمې خلکو ته ګټه نه ورکوي.
کمتی راضی هغه علاقې کې کلوریشن کوي، هغه دریافت کوي، نو په هغه دریاب باندې دوی هغه علاقې ولا ته بسور کوي.
پروان خبرونه کې بوارش په خیبر پښتونخوا کې د لمرین انرژي د ششو کاروباریان وایي چې د مالیو اوازو کار خراب کړی دی. بلخوا ترکی رسنی وایي چې هغه هیواد له افغانستان سره په سفارتي پاسپورت د ویزې معافیت ځنډولی. زموږ غل مشال رادیو سره اورید. مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. د اپ نوم موږ داسې لیکو MASHAALRADIO یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا او وفاقي سرکاري ادارو کارکونکو پرون په پېښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي او د 2024-25 کال په بودیجو کې د تنخواګانو زیاتولو او د تقاعد یا پنشن د پیسو نه کمولو غوښتنه کړې دي. د خیبر پښتونخوا د مالی وزیر وایي چې د وفاقي بجټ تر وړاندې کېدو وروسته به د سرکاري ادارو د کارکونکو پر غوښتنو غور کوي. مظاهره چان وایي چې حکومت دې د ګرانی تناسب ته په کتو تنخواګانې زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ادارو د کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو پلان لري او کنه. عظمت علي شاه د احتجاجونو حال راکوي.
د مې په 9مه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو د سرکاري ادارو زنانو او سړو کارکونکو پېښور کې مظاهره وکړه. مظاهره کې د ابتاباد نه راغلي د صحت یو کارکونکي روبینا خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبائی حکومت ورته په تنخواه کې 10% اضافه کړي، کوم چې ډیره کمه ده.
خپل سیاستي کسانو له 200%، خپل اسمبلیانو ته 100%، او موږ غریب خلکو ته 10%. دا بجټ موږ ته نامنظوره ده. موږ دې بجټ هیڅکله نه پو قبلو.
په اسلام آباد کې هم سرکاري کارکونکو په تنخواګانو او پنشن کې د سیواوالي لپاره احتجاجي مظاهره او لاریون وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې شریک د وفاقي سرکاري داري یو کارکونکي غلام داود مروت مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې په راتلونکي بجټ کې د دوی تنخواه او پنشن د ګرانې په مناسبت سیوا کړي.
مهنګي ډېره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاويږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج ده چې مونږ په بجٹ کی دے مونگ تا مہنگائی تناسب سرا مونگا اضافہ ہوشی واغانا پاس دا کم دے پنشن پا بارے کی چکم کاغن شوری شوی دا جی پنشن ختم ہی لاخی نو دے دے خلاف ہم مونگا کوشیار دا باندے نظر ثانی ہوشی پا دے دے بارے کی دا پاک پی ڈبلو ڈی وابڈا سی ڈی اے جسم را فیڈرل گورنمنٹ ادارے دی دا ٹول دلتا احتجاج کئی صبح وال پا صبح کی کئی اور مونگ بدلتا کئی.
دا خیبر پختونخوا حکومت مئی پسی رشتما د ولسو سو عربو څخه سیوا بجټ وړاندې کړو چې پکې د سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې د 10% اضافي اعلان کړو. د سرکاري کارکونکو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر آفتاب عالم د مئی په 23 رسنو سره په خبرو کې وویل چې د وفاقي حکومت د بجټ د اعلان وروسته به په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو او پنشن په اړه څه فیصله کوي.
سیلری میں تو آلریڈی ہم نے اعلان کیا ہوا ہے اور منگ اڑان دینا دا سرکاری کارکون کو تنخواہ گانو کی سیوا والے اعلان کرے خوش کلا دا وفاقی حکومت بجٹ اڑان دی شو نو ظاہر دا منگ با دا ہاغوینا زیاتی ورکو دا دوی دو دری غختنی دی چی جی پی فنڈ او پینشن کی سیوا والی لپارا احتجاج کوی ستونزی ڈیری دی.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا مئی پسی رشتما د وفاق نړوان د خپل بجټ پیش کړ. د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت د بندوبستي سیمو د پنشن لپاره 1.25 ارب او د قبایلي زلو لپاره 4 ارب روپے مختص کړي. صوبا کې ځوانانو ته د روزګار لپاره په بجټ کې د احساس روزګار، احساس نوجوان او د احساس هنر پروګرام لپاره 12 ارب روپے مختص کړي چې تر مخه به 1,00,000 بیروزګار ځوانانو ته روزګار ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري له پېښور ځو کورمی ته. د کورمی په پړچنار بازار کې د چرګانو خرڅونکو کاربندیز کړی دی، وایي چې په ټول یې نه خرڅوي. دوی وایي چې ځلې انتظامیه دي له تازه اقدامه په شاسي او د هغه امر په سرغړونه د نیولي یو شمېر دوکانداران خوشي کړي. دوی دا راز وایي په ټول د چرګانو خرڅول یې په ګټه نه دي. د پاکستان په زیاتره برخو کې د غوښې لپاره 1 کیلوګرام چرګ له 215 څخه تر 300 روپۍ پورې خرڅیږي، خو په کورمه کې سوداګر د وزن پر ځای سالم ژوندۍ چرګ په لږ تر لږه 900 روپۍ خرڅوي. یو انتظامی چارواکی وایي چې د چرګ غوښې د بیې کنټرولو لپاره په ټول خرڅول اړین دي او زیاتوي چې سوداګرو ورسره دا خبره د یکشنبې یا اتوار په ورځ منلې هم وه. تاریخ اورکزی په دې اړه نور معلومات راکوي.
په پړچنار بازار کې چرګان پر ټول خرڅولو د ضلع انتظامیه لخوا جاری شوي حکمنامې پر دې عمل کې مقامی تاجرانو احتجاج شروع کړی. دوی له چهارشنبې خپل دوکانونه تړلي او وایي تر څو چې ضلع انتظامیه خپله حکمنامه واپس وانخلي او بله دا چې نیول شوي تنانې راخلاص شوي نه وي احتجاج نه پرېږدي. د چرګانو خرڅونکو اتحادیې یو مقامی مشر او تاجر سید جابر حسین وایي انتظامیه مجبوروي چې چرګان په ټول خرڅ کړي، خو داسې ورته په تاوان پرېوزي ځکه چې د پنجاب له فرامونو چرګې د راوړلو پر وخت هغه خپل وزن کموي.
ګرمه ده، مل مړکیږي. نیمو دغه درخواست ده ای سی ډی سی صاحب نور څور افسران دي سیمو کسان یاري هاکي. او دویمه خبره دا چې متاول د روډ مسلې اخل کی بیا اغنه بعد به مو د شی باندې وغه کیږي. وره مو وزن باندې قائم نشي جوړېدای ویلې څه ایمو بنیادی سہولیات پرانه دي.
په ملک دا وخت د ژوندۍ چرګ 1 کیلو نرخ له 215 اویا واخله تر 300 په منځ کې دي. خود کور می په بازارونو کې یو چرګه کم اس کم په 200 خرڅيږي. د لوکمن خلو عدنان حیدر مشال رډیو ته پر 9 مې ویلي کڅ هم په بازارونو کې چرګې په ټول خرڅولو د فیصلې په حق کې دي، خو چونکې د تاجرانو احتجاج مقامی خلک متاثر کړي نو پر ضلع انتظامی غږ کوي چې د مسالې باهمي حل دي. راو باسی
انتظامی او چکن پروش کوم ملکان دی هغه سره په کار دی دوی مذاکرات وشي دوی خپل منځ کې او دا احتجاج دی کوم هړتال دی د په کار دی زر نظر ختم شي او دا عوام کوم مسله دی چکن حواله سره هغه د په کار دی حل شي.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو تویلی په ټول ملک کې چونکې د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې چرګې په ټول خرڅول شي نو په بالاچینار کې هم یاد نظام نافذول ضروری دی. حفیظ الله زیاتوی اتوار پر از مقامی تاجرانو سره دا ومنله چې نور به خپل کاک ته چرګې په ټول ورکوي، خو نه پوهېږي چې بیا ولې هغوی له خپلې خبرې واوړېدل. مرستیال کمشنر دا هم وایي په بازار کې د چرګانو خرڅولو او اخیستلو لپاره د جوړ شوي نظام پیروي نه کولو په ترڅ کې درې کسان نیولي چې ورباندې پرچا تر کټولو پس هغوی به د زیارت پورس له حوالات جیل ته منتقلوي. چارواکي وایي که څه هم د چرګانو نرخ کم دی، خو سیمې ته د زیاتې فاصلې او نورو خرچو ته په کتو د ژوندي چرګې یو کیلو قیمت 375 روپۍ مقرر کړی، چې داسې چرګې په ټول خرڅولو باندې د تاجرانو اعتراضونه ختم کړي.
کم ویټ لاس کیږي وغیرہ، د ټرانسپورټیشن چارجز، مزدور چارجز وغیرہ دینه بعد دي ته ډېر ښه. نن لکه ریټ وو 360 پر کے جی، الان کې لاندې ډسټرکټ کې دا داغینه خکب خاطر خوا دا سیو نو یو شیز په کے جی کې راوړی کیږي بکارا جی په کے جی خرشي، او دوی زموږ سره سعودي تور متفق شو. اتوار پر اس میٹنگ شوه، پرائس ریویو کمیټي میٹنگ وو، پای کې دوی چې کم مشر واغی هغه زموږ سره کمنټمنټ کړو چې یاره ټول به موږ وکړو.
په ملک کې هر ورځ حکومت یو نرخ مقرروي چې لمخې چرګان پر ټول اخستلې او خرڅولې کیږي. که څه هم د پړچنار تاجران د چرګانو سودا په ټول کوي، خو خرڅونه په گاګ همداسې پر خپل خوخه کیږي. په سیمه کې سو واره ضلع انتظامی پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل، خو باندې لا تاجرانو مزاحمت پراتلو دا کار وځنډیدلو چې لا هم په پوره ډول نه دی عملي شوی. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غلم مشال رادیو خبري. اوس د شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د ګډیوم تحصیل په شاخیمار سیمه کې د مې پر 15مه نه پیژندلو وسلوالو د نجونو یو شخصي شونځي کې سامانونه ته اور اچولی او هغه یې سوځولی ول. ځای خلک وایي چې دا پر هغه سکول دویم برید دی چې زده کوونکي یې ویرولی دي. بلخوا ضلع انتظامیې ویلي چې په پیښ کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات پیل کړي دي. په دې نور حال عمر وزیر کوي.
یاد سکول یا ښوونځی د خیر ښېګڼې تنظیم شاخیمار ویلفیر سوسایټي دغلته شروع کړی چې د دوی په وینا بل دغلته د انجونو زده کړو هیڅ کم سرکاري یا شخصي سکول نشته. د تنظیم مشران وایي چې یاد سکول کې 1500 پورې د سیمې انجونې زده کړې کړي چې وړاندې هم د شپې مهال وسلوالو پې ډزې کړې وې، د سکول ودانۍ ته یې تاوان رسولی و، او اوس یې بیا د شپې مهال په ښوونځي کې د اور لګولو سره سامانونه سوځولي. وسلوالو د مئی په اتمه د شپې شوا کې هم د افیا سکول په نامه د انجونو یو سکول په بمونو سره لوځولی و، چې وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په امر په یوه اونۍ کې بیرته مرمت وشو او د انجونو زده کړې پکې پیل شوې. د سیمې اوسیدونکي مدني او ټولنیز فعال ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو د زده کړو ادارې د وژغورل شي. دغلته انجونې د زده کړو هیڅ اسانتیاوې نه لري.
زمونږ په ایجوکیشن باندې کومې عملې روانې دي، په کار ده چې د دې عملې یو ساس نقص حکومت واخلي. مونږ د امن خلک یو، مونږ د تعلیم خلک یو، مونږ جنگ نه غواړو، مونږ د جنگ خلک نه یو. واحد لار د ژوند د سکون لار زمونږ د تعلیم ده.
سیډونکي او د باچا خان پوهنتون پښتو څانګې استاد پروفیسر محب وزیر وایي چې ضرب عذاب عملیاتو پس چې خلک ستانه شول، نو دغلته د زده کړو ځانګړي ډول د انجونو تعلیم پوهې ته خلکو پاملرنه کړې. نو هغه قوتونه چې دغلته علم شعور خورېدل نه غواړي، هغوی د انجونو ښوونځي په نښه کول پیل کړي.
دا اوس چې بیا کومه لړۍ ده، نو ظاهره خبره ده چې کوم خلک نه غواړي چې دلته د بیداری راشي، هغوی دا د سکولونو د سوځولو یا د ورانولو یو عمل شروع کوي یا شروع کړی دی. خوف ویره خورول غواړي. یعنی اوس خو حال دا دی، دلته باقاعده پولیس موجود دی، ادارې موجودې دي، دلته ریټ شته دی. سوال خو ضرور دی چې په داسې ماحول کې ولس او څنګه دا کار کیږي. خو بهر حال جنگ د دوو قوتونو ترمنځ دی چې یو رڼا غواړي او بل تیاره غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته په یو خط کې د وفاق او صوبې په ګډه یو ټاسک فورس جوړول وړاندیز کړی چې مشترکه ټاسک فورس خیبر پښتونخوا کې د تباه شوو سکولونو د بیا رغونې او ژغورلو پلان جوړ کړي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو ښوونځي ته اور لګولو نوټس یا خسته تفتیش روان دی، ککړه ناصر بازار ولټوي او انجام ته به رسوي. دوی وویل چې یاد ښوونځي کې سلګونه انجونې زده کړې کړي چې د فوز سیون ډویژن لخوا ورسره وړاندې هم هر ډول مالی مرستې شوې. شمالی وزیرستان کې دا لومړی ځل نه بلکې تیر کال میرعلي کې د تعلیم څانګې او ځایي خلکو په وینا د انجونو دوه نور ښوونځي په بمونو سره نامعلومه وسله والو الوزولي وو، خو د دغو پیښو ذمهوری لا هم تر اوسه کمې وسله والې ډلې په غاړه نه دي اخیستې. ځایي خلک وایي چې که د دغه لړۍ مخه ونه نیول شي نو اندېښمن دي چې انجونه یو ځل بیا له زده کړو لرې پاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو ممندو ته. د ممندو په پنډیالي او یو شمېر نور سیمو کې ماشومان په لیشمنایسس یا لیشمنیا ناروغي اخته سوي دي چې جراثیم یې د یو خاص ډول ماشي په چیچلو انسانان ته انتقالیږي. د پنډیالي اوسیدونکي وایي چې په روغتونونو کې د هغې ناروغي واکسین نشته. دوی له حکومت غواړي چې روغتونونو ته د واکسینو لېږدولو تر څنګ په سیمه کې د ماشو ضد دوا وپاشي. نور حال شهنواز ترکزی راکوي.
د ممندو په پنډیالي تحصیل کې لیشمنیا ماشي په لسګونو ماشومان چیچري. دغلته سرکاري واکسینو د نشوالي د وجه زیاتره خلک غیر سرکاري روغتونونو او یا بیا ډاکټرانو له ماشومان بوزي. تر دې وخته یې کوټلې شمېره خو نه ده معلومه. البته د دغه سیمې یو ډاکټر افتخار خان مومن مشهد رډیو ته وویل د متاثره شویو ماشومانو شمېره د 200 نه زیاته ده.
د دوه کلونو مخکې دا لشمینیا بالکل ونه څومره خلک د دغې په وس نه راځي. یو ویل چې کوم دی اوس د دې ورځې تقریبا 3000 روپۍ باندې یو ملاویږي. 30 سی سی نو غټو ته 5 سی سی او 4 سی سی لګي او وړو ته کوم دی 2-3 سی سی لګي. نو دا خلک سره 8000-7000 هفته پرې دی. ولله کې دا وی په سره دغه کیږي وس کیږي. 502 ماشومان د سیدي چې هغه ته فری مې وته هغه ویکسین وکړه.
پنډیالي د مومند په منځ کې آباد تحصیل دی. دغلته د غرونو منځ کې هواري او خاورین ځمکه هم شته. د افتخار خان په خبره د لشمینیا ماشي د چیچلو نه ماشومان متاثره کیږي. ولی هم کوم داسې غم نه دی شوی چې ګنې دغه ماشي ختم شي. د پنډیالۍ د نذیر مومند څلور ورونه هم ماشو چیچلي. هغه وویل د خپل کور کې د ماشو دوایي شیندلې ده، خو د ورونو کورنۍ جدا دي او هغوی دغه دوایي نه ده شیندلې. نو ځکه هم د ده په خبره چې ماشومان ماشو چیچل.
د یو ماشوم د پوزې د غوښه چې کنده ده مکمل ختمه شوې ده. مخ باندې چاپونه جوړ شوي دي. ډېر زیات تکلیف دی، ماشومان ډېر زیات تکلیف کی. زمونږ په کلي کې ډېر زیات ماشومان چې کوم دي هغوی د لشمینیا متاثره دي. حکومت نه موږ بار مطالبه کوله خو اوسه پورې لشمینیا چې کوم ویکسین دي هغه په زمونږ په بیچو کې نو.
د دانشکول ناصر خان مشهد رډیو ته وویل ویکسین خو په ناروغۍ کې فایده ورکوي، خو هغه د ماشو د مخنیوي لپاره نه دی. د وویل چې د ماشو مخنیوي په کار دی. نو هغه څنګه؟
اول خو ویکسین مونږ ته ملاویږي. نو زموږ بدا بد قسمتي ده چې زموږ کوم هسپتالونه دي غلنه شو یا پنډلۍ شو هغه کې نه ورکوي. نو دا مهرباني دی وکړي که چرته په دې باندې د سپری انتظام وشي او دا ختم شي نو هغه د علاج کېږي.
د محمدو دو صحت محکمې ضلع افسر ډاکټر رفیق حیات سره د رابطې په وخت هغه مشهد رډیو ته وویل دوی د سپری د دوایي تر څنګ د ویکسین غوښتنه هم کړې ده او امید شته چې لنډ وخت کې ورته د تحصیلونو د روغتونونو لپاره هم دوایانې ورکړی شي.
هډکوارټر هاسپټل دی په هغه کې علاج شروع دی. مخکې زموږ سره انجکشن ډېر وو کې موږ په هر یو تحصیل کې یو یو ټریټمنټ سینټر کلاو کړی وو. اوس چونکې انجکشن ډېر زیات کمې دي نو اوس موږ په صرف په ډسټرکټ هډکوارټر هاسپټل کې ټریټمنټ سټارټ کړی دی. باقي ټریټمنټ لپاره بیا موږ پیشنټ ریفر کوو نصیر الله بابر هاسپټل ته چې کوم سیټي هاسپټل دی په کوارټ روډ باندې. هلته نه صرف پراپر سینټر دی د لشمینیا ټریټمنټ سینټر لپاره نو هغه ته موږ ریفر کوو.
لشمینیا ماشي نه یوازې په پنډیالۍ کې بلکې د محمدو په دویزو او تر د امبار پورې ماشومان هم چیچري. د افتخار خان په خبره خلک زیاتره په خپلو پیسو دوایانې راغواړي، خو د دوایانو میلاوېدل هم مشکله وي. نو ده غوښتل چې د صحت محکمه باید سرکاري دوایانې راوړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته د وړیا لمرینې برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د شمسي شیشو کاروباریان وایي چې د ماریو یا ټیکس اوازو او د بجلی نظام ته د اضافي برېښنا ورکولو قیمت کمېدو له وجې کار اغېزمن شوی دی. حکومتي چارواکي پر شمسي شیشو د مالیې لګولو راپورونه ردوي او اعلی وزیر وایي چې بېوزله کورنیو ته به وړیا لمرینه برېښنا یا بجلی ورکوي. انیس اجمل په دې اړه تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې د شمسي شیشو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت لخوا په سولر پینلونو د ټیکسونو لګولو اوازو او دوی ته د شمسي شیشو په ذریعه د پیدا شوي اضافي بجلی په سر د کمو پیسو ورکولو له وجې کاروبار زیانمن شوی. پا په پیښور کې انجینیر زاکر بیټانی چې د شمسی شیشو کاروبار کوي د مه په نهشتمې له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمسی برېښنا کاروبار ښه کولو او ولسته د فائدې رسولو پر ځای غواړي چې خلک سولر پینل اغستل پرېږدي او له حکومت ګرانه بجلی واخلي.
ټیکس په لګي خو د جون بجټ کې پتا لګي مې بي ټیکس په لګي خو په باندې نت میټینګ باندې بجټ کې ټیکس په لګي نت میټینګ آغې کنه چې لګا په خبر کې دا کم پوه شي دی ځکه نه الته مونږ دا ریورس میټینګ ول سیستم یې لګو کنه برا سولر پینل لګو او لاندې او ته مونږ انورټر لګو او هغه چې کم دی بیا مونږ اگر خپل میٹر چې کومه دا وابړي ول ال خپل میٹر لګولي اته مونږ لری کو او ته مونږ شي میٹر لګو نو هغه ډے ټایم چې کوم جنریشن کیږي هغه گریڈ تبھی لیجیے گا نا گورنمنٹ آگے چکن دے خود آگے ریٹ نہ کم کرو مکھی ہم لوگ 22 روپے باندھے پر واٹ اگست لو
په چارسده کې د شمسی شیشو کاروبار کوونکي سریر احمد بیا وایي چې د حکومت لخوا د ټیکسونو لګولو په مارکیټ کې د چینایي بیټریو خرڅېدو د اواز وروستو د دوی کاروبار ډیر خراب شوی.
سولر پینل ہو رہا تقریباً سوشل میڈیا بانی شورو دے ابھی چیئر چینا راغلی دی او مارکیٹوں کی دی
د شمسی شیشو کاروبار کوونکی د خبرې په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب حکومت شاوخوا 500,000 کورنیو ته وړیا شمسی برېښنا او د سند صوبې حکومت تقریبا 200,000 کورنیو ته په 200,000 روپو د شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. خو د مومندو په پنډیاله تحصیل کې د لومړي نمبر ویلج کونسل چیرمن مجید مومند د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مومندو په درې تحصیلونو کې به بلدیاتي حکومتونه اولستال مریضې شیشې بیټریانی او ځینې نور برقي آلات پاکستان ورکوي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هر سبا د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو این ډی پی په مرسته کیږي. د پیښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د شمسی انرژي پوه ډاکټر عبدالباسط بیا وایي چې حکومت د بجلی پیدا کوي داغې د بشلو د بجلی کمی پوره کول لپاره سمی پالیسی نه لري او ورځ تر بلې په هیواد کې د برېښنا نرخ او لوډ شیډنګ زیاتیږي. نوموړي زیاته کړې وه د ستونزې اله هواری دی شي چې حکومت اولس ته په شمسی برېښنا رعایت ورکړي.
یو جنریشن باندې اوم د 20 پسر کې کارونه شو ایو جنا 2008-10 کې اوم سره یو انتهایی سال لوډ شیډنګ رالو تاسو فرض کړئ یو کیلو واټ وخت لیکنه جی دا د ورځې تقریبا 4 یونټ بجلی پیدا کوي. نو که صفر پس 10 یونټ 10 کیلو واټ لګولي نو کی پی زوم چې کم کړی دي هغه تقریبا جی 40 یونټس اون ایوریج ګرمه یخنه دا د ورځې دا بجلی پیداواری زوم گریډ چې کم دی نو په یخنه کې 8-9,000 میگا واٹ تراشی گرمی کی چکم دے ود لوڈ شیڈنگ چکم دے کنا جی 25,000 میگا واٹ لاسٹ ایئر مونگا اوور کڑے ہوا اس دا جی دا ڈیفرنس چکم دے کنا جی دا صرف صرف تا سر ایئر کنڈیشننگ اور دا چینز لوڈ دے جی زونگا دا کسان چکم دے مطلب دا حکومت والا دی پدی بانے کارنے کی
دا چی دا خیبر پختونخوا حکومت اولس تا دا وڑیا شمسی شیشے اوور کولو سپلان لری او کنا پدیڑا میں دا خیبر پختونخوا دا وزیرالا دا تکنیکی تعلیم او صنعت او تجارتی خونی لپارا سلاکار عبدالکریم خان نه اپختل نو د مصروفیت لوجه ټلیفون اوچت نه کړ خو په موبایل پیغام کې راته یواسي دومره اولی کل چې حکومت په سولر پینلونو ایس ټیکسونه نه لګوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور د مې په 28مه په سوابې کې یوې جلسې ته ویلي چې دوی به بے وسلا کورنۍ او ته وړیا شمسی شیشې ورکوي.
پاکستان حالات ٹھیک ندی مجھ دا خبر منو مجھ با اقبل کسان ہوتا کم کسان غربت لا وجہ بےروزگاری لا وجہ بل نشی ورکا والا ہے زبا سولر ورکا ہوا حکومت بے ورکی
د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي د نومبر په 28مه په خپل ویبپاڼه په یو ريپورت کې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ اورګنایزیشن چارواکي نعیم خان په حواله لیکلي چې په صوبه کې په مهمو سرکاري دفترونو کې د شمسی شیشو لګولو سره سالانه 870 ملیون روپے بچت کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په صوبه کې 8000 سکولونه یو سلوات یا صحت مرکزونه او 4000 جماعتونو ته شمسی برېښنا ورکړې ده او په نورو کار روان دي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
زمږه مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د مهمو خبرونو د لندیز اوریدو تاسو پام را ګرځوم چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې ایرانی او سرحدي ځواکونو پر هغه گاډي ډزې کړې دي چې پکې پاکستانی وګړي سپارول. اسوسییټډ پریس اژانس نن د پولیسو په حواله ویلي دي چې په پرونی پیښه کې څلور پاکستانیان وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیسو ویلي دي چې پیښه له سرحدي کلي ماشکیل سره نږدې شوې ده. یو ځایي چارواکي صاحبزاده اسفند اژانس ته ویلي دي چې تر اوسه معلومه نه ده چې ایرانی او سرحدي ځواکونو ولې ډزې کړې دي. تهران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په سمدستي ډول د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تیرو وختونو کې د ایران او پاکستان پولیساتونکو ځواکونو د قاچاق کوونکو سختري جوړلو د غړو د نیولو دعوی کړی دی. د خیبر پښتونخوا او وفاقي سرکاري ادارو غړو کارکونکو د خپل تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهره کړی دی. په پېښور کې د مظاهره ګډونوالو پرون مشال راوړل چې صوبایي حکومت د 2023-25 زیږیز مالی کال په بودیجه کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو 10% زیاتولو وړاندیز کړی دی چې دا خورا کم دی. د خیبر پښتونخوا د مالی او قانون چارو وزیر آفتاب عالم د مې پر 23 د نوې مالی کال د بودیجې تر اعلان وروسته خبريالان ته ویلي ول چې وار لمخې د حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجه اعلان کړي نو تنخواګان به نور هم زیات کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله آل حنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر ایکس چې پخوانی نومې ټویټر او په بیان کې ویلي دي چې دواړو چارواکو په دوحه کې د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد د سولې او ثبات لپاره پر نړیوالو هڅو بحث وکړ. د چارواکو دا ملاقات پر داسې مهال کړی دی چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه وشي چې ورته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي دي چې هیواد یې د روسیې د هغو هڅو مخنیوي ته دوام ورکوي چې د سولې د یوې سرمشریزې د کمزوري کولو لپاره یې کوي. ټاکل شوی چې په سویټزرلینډ کې هغه دوه ورځنۍ غونډه د جون په نیمایي کې وشي. زلنسکي بیګا په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې روسیا پر مشرانو فشار راوړي او د په وینا په ښکاره یو شمېر هیوادونه په بې ثباته کولو ګواښي. نوموړي ویل دا د نړۍ لخوا روسیې ته د ډېر زیات وخت ورکولو نتیجه ده.
د مهمو خبرونو لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې پامیر ساحل وړاندې کوي. او تاسو پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. سویډن چې په ورستیو کې د ناتو ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده. په مرستو کې پرمختللي الوتکې هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه د اوکراین پر ښارونو حملو ته دوام ورکړی دی. اوکراینی چارواکي وایي چې په پرونیو حملو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي. په دې اړه نور حال نوریاس نوري راکوي.
سویډن پرون چهارشنبه له اوکراین سره د لوی پوځي مرستې د یوې بستې اعلان وکړ. د پوځي مرستو په دغه بسته کې پرمختللي اکتشافي رادار الوتکې هم شامل دي. په سټاکهولم کې د سویډن حکومت پرون له کیف سره د 3.3 میلیارډ سویډني کرونو چې 1.3 میلیارډ ډالر کېږي د دغه پوځي مرستې اعلان وکړ. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس له کیف سره د سټاکهولم 14 مرسته چې کوي. د سویډن په دغه نوې پوځي مرسته کې د سویډن ساخت ساب ASCC دوه الوتکې چې له مخکې پر خبرداری او کنټرول سیستمونو سمبالې دي شامل دي. د سویډن دفاع وزیر پال جانسن وویل چې دغه دوه الوتکې به د اوکراین د هوایي مدافع وړتیاوې زیاتې کړي او هم به ورسره د امریکا ساخت F-14 جنگي الوتکې چې د یو شمېر هیوادونو لخوا ژمنې شوي له زیات ملاتړه برخمنې شي. سټاکهولم د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی له کیف سره د 3.5 میلیارډ کرونو چې 4.1 میلیارډ ډالر کېږي پوځي مرسته کړې ده. روانه اونۍ دا درېیم مرسته ده چې اروپایي هیوادونه یې له اوکراین سره کوي. بلجیم او هسپانیا دې هیوادونو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر په ترڅ کې له کیف سره د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. بروکسل له کیف سره د 1 میلیارډ ډالرو او مادرید هم د 1.1 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې ژمنې وکړې. دغه درې اروپایي هیوادونه روانه اونۍ له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر یو شمېر سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د اوکراین په شمال ختیځ سیمې سمی او پر ختیځ دونسک سیمې د روسي پوځونو په بریدونو کې د 15 ملکی وګړو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په عین حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو وویل چې د روسیې له 44 ډرانونو چې پر میکلایف، کیروهرات او ریونی د بریدونو لپاره پورته شوي وو 14 راغورځولي دي. د روسیې دفاع وزارت هم پرون وویل چې د تور سمندرګي ځواکونو د کریمیا پر لور الوتې د اوکراین 3 ډرانونه راغورځولي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لرونکو لپاره د ویزې د معافیت موافقه ځنډولې ده. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دا فرمان د جون له لومړۍ نیټې څخه عملي کیږي. سرچینې وایي چې د انقره دا اقدام هغه افغانان اغیزمنولی سي چې په 2020 کال کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته تللي دي. په دې اړه نور حال نوریاس نوري په خپل راپور کې راکوي.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د دې هیواد د ولسمشرۍ لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلي صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماټانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغیزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغیزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخ ته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو په او په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصباح اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې د هیواد ته سفر کوي له دغه پریکړې ډېر اغیزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي د ښاغلي مصباح په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به یې نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په روسي سفر کړی. طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې، خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، د ایران له لارې ترکیې ته داخلېږي. د ترکیې د ډلې صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمیرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د مې تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو ساوري او زو کوارت ده. د خیبر پښتونخوا د کوارت د افغان کډوالو د کیمپ اوسیدونکو وایي چې ماشومان یې په تعلیمي بهیر کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي د ګمکول دریم نمبر کیمپ د ابتدایي زده کړو ښوونځی تر 900 زیات شاګردان لري، خو پکې کافي خونې نشته. ځای مشران وای چې په ښوونځي کې د نوو ټولګیو جوړېدو چارې پیل شوې وي خو بشپړې نسوې. د افغان کډوالو د تعلیم لپاره د کارکونکو نه حکومتي سازمان مشر وای چې د ځمکې مالک د تعمیراتي چارو مخه ونیوله. اخو د افغان کډوالو چارو انسامي چارواکي وای چې عدالت ترته په ودانۍ کې د خونو جوړولو اجازه ورکړي او ژر به کار پیل شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ممتاز بنگش راکوي.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکو وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 900 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې UNHCR 100 کال وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو د ځمکې مالک پکې خنډ جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکو او مدني فعال حاجي نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې کوي غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی اچول شوی. د کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې ویجانې پرتې دي او دې کې ټول شپږ لسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کډوالو یو ځایي مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه یې د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. که دا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو د کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي ماشومان او هم ښوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شفټونه دوی د مجبورې دي وجنه او ته جوړ کړی دی. یو چې ده کنه سبې 200 بجو پرې وی بیا چې ده دی وی بجنه بیا چې ده بل شپ ټول شي هغه چې ده درې کلسونه سبې درې بیګي ای خو هغه کې بیا کسان چې ده کنه زخ ډیر دي.
ائیډی نو سازمان د افغان کډوالو مشومان ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانې جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند جوړیږي چې لوجه مشومان د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی ایگزیکټلی و پاره کې پاره کې کېږي اغه کوم بیل ان انر راځي فردر کورٹ مستیر علی یا چې دې کوم لیگل سیل دی کمشنریټ اغه ته دې التنا مطلب ریکوست کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښته مشارې دوته ویلي زی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې UNHCR سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو کوهاټ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 601 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2113 او 15315 پیټا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپږو نه تر وو بجو، د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
زمږه له مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 2024 25 مالی کال پر بودیجې بحث دوام لري او پرند وزارتونو لپاره د پیسو بیلولو پر عمل خبري پیل شوه. د مخالفو ګوندونو غړو د پلانونو او پرمختیاي چارو د وزارت پر بودیجې نیوکې کړې دي. وایي چې پکې زیات پام د اعلی وزیر او نور وزیرانو سیمه ته شوی دی. د بنو د زوني خیلو استاذ ویل چې په جنوبي زلو او شمالي وزیرستان کې تیل او ګیس موندل سوي، خو د هغو سیمو ولسته ګټه نه رسي او په بجټ کې هم له پامه غورځول سوي دي. خو د مالیه وزیر اسمبلی ته ویل چې د طبي زیرمو چارې له وفاق سره دي او سخه د اخیستو هڅه کوي. غلام غوث د پلانونو او پرمختیاي چارو وزارت پر بودیجې د بحث په اړه ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوښو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په وړاندې کړې شوې بجټ د عمومي بحث وروسته اوس د مې د 9 نیټې نه د یوې صوبایي محکمې لپاره د مالی پنګو د منظورولو عمل پیل شو. تیره ورځ د پختونخوا د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ د محکمې د کار چلولو لپاره د مالی پنګو د منظورولو د عمل پر مهال د حزبي اختلاف زیاتو غړو او د حکومت زینو غړو په خپل سرګندونو کې وویل چې د بجټ په پلان کولو کې زینو لری پرتو جنوبی ضلعو، قبایلی ضلعو، د ملکن ډیویژن بردیر او کوزدیر ته سما پاملرنه نه ده شوې او په بجټ کې د اعلی وزیر او نورو صوبایي وزیرانو ضلعو ته په پرمختیایي بودیجه کې زیاته پاملرنه شوې ده. په دغه اړه په اسمبلی کې د خپل سرګندونو وروسته د بنو د جانیخیلو د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي عدنان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په جنوبي ضلعو او قبایلي ضلعو کې لوی لوی ذخیرونه تیل او ګیس راوتل پیل شوي، ولې د دوی د سیمو لپاره په بجټ کې د پرمختګ د پام وړ پروګرامونه نشته.
د بجټ څخه کوم داسې صرف په فرضي تخمینو باندې لګیا دی. ما په دې فلور آف دی هاوس باندې د وزیرستان د خبر اوچته کړه چې هلته کې زمونږ ګیس دریافت شوی دی او په ډېر غټ او په لویا پیمانه باندې اوچت دریافت شوی دی. دا هغه سره سره لکه مروت کې زمونږ د اف آر چې کومه علاقه ده د بیلټنو والا هلته کې هم د ګیس ذخیر په خو ګنډه داد باندې اخشي وی دي. نو دا هغه نه پایپ لاین ډایرکټ روان دی پنجاب ته. نو هغه د پاره پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ څه کار کړی دی او سب پدې باندې هغه شوی دی. هغه دوی سره د دې جواب نشته. ګورنمنټ سره مونږه دوی نه د هر څه جواب غواړو چې مونږه ته دا جواب راکې، ځکه چې یو کمتی راځي هغه علاقې کې اکسپلوریشن کوي، هغه دریافت کوي، نو په هغه دریافت باندې دوی هغه علاقې ولا ته بسور کوي. ما خو چې سونه کتاب وکړو نو په هوا کې منسوبې دي، ایسا په عملی اقدام نشته. کومګه د موټر وی خبرو کو جنوبی عدالت د غنه په فائدہ رسی، دا خو د زوړ ګورنمنټ نه منسوبه روانه ده. غټه خبره خو د دوی د خپل سی آر بی سی چشم لفټ رائټ کنال خبره ده چې هغه ته دوی په بجټ کې ویلي چې مونږ د دې لپاره 10 ارب روپیه خېری او لوکیشن یو ګرنه 2 ارب روپیه دي. نو دا په 10 ارب او په 2 ارب باندې جوړیږي.
د عدنان وزیر د سرګندونو په جواب کې د خزانه او قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی وویل چې د تیل او ګیس په وسایلو انتظامی اختیار د وفاقي حکومت دی، خو دوی به هڅه کوي چې د مرکزه د وسایلو د ګټي ټولې پیسې او بقایاجات ترلاسه کړي. د مسلم لیگ نون د اسمبلی غړي صوبیا شاهد چې د دیر د سیمې سره تعلق لري غونډې ته په وینا کې وویل چې په بجټ کې د ډیرای اسماعیل خان د موټروې ترڅنګ د دیر د موټروې ذکر شوی، خود د استاویزات خایي چې په بجټ کې د دې لپاره مالی پنګه نه ده مختص شوی.
وایټ پیپر کې چې کم دی په نمبر 39 سلسله نمبر 4 باندې لیکل دي چې د دیر موټروې د ری فیزیبلټی او شي او د ډی ای خان دی انټرنډرشي دا سراسري زیاتې دي چونکی زمونږ په 2023 کې دا زمونږ د دیر موټر وی چې کموا د دې لپاره چې دې پند مختص شوی وو لګ بګ 33 ملیون روپۍ وي او هغه چې کم دی بیا پاغي کې لاست ایئر 16 ملیون روپۍ خرچ شوی مو چې دوی وچ دا مونږ په اکوزیشن کې دا خرچ کړی دي نو کچون کې هغه پروس کنه بجټ ته دوی چې هغه کم دی پېښ کړي او ای ڈی پی کې کم راوستي دي بیا ته کم 16 ملیون روپۍ خوړلې شوی دي نو اوس هغه خبره رښتیا ده ما د پرون نه دوی نه سوال کړی دی او کنا دا اوس یو وچ مونږ ریویزیبلیټی ورکاو دا رښتیا ده نو د دې مونږ ته کلیریفیکیشن حکومت راکې خود سټیل پر نوې ورځوم 13 شوان نه نوې ورځوم 13 شو ز بار بار تاسو کوم خودی بار کی حکومت مال هیڅ قسم جواب نه راکې
خود حکومت سره تعلق لرون کی د بر دې د اسمبلی غړي یامین خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې د دواړو ضلعو د اسمبلی غړي اعلی وزیر علي امین ګنداپور د ملاقات لپاره رابللی دي او هغه هیلمن دی چې د دې د موټروي په شمول د دې د ترقیاتي منصوبو مسله به د بجټ د منزورولو نه وړاندې حل شي
څنګه چې تاسو سوال وکړو د دیربالا د موټروي په باره کې د مختلف پروجیکټ په باره کې نو هم هغه شان ته کې ایکسپیکټیشن دیربالا ته نه دی ورکړی شوی کېدای شي سی ایم سی پلی باندې نه فویا او کم زمونږ اداري دی هغه ته د استخو زما د رب نه امید ده چې د سی ایم سی زمونږ د لور او د فر ایم پی ایز ملاقات ده ان شاء الله زه امید لرم د رب نه او د سی ایم نه دا تمه لرم چې د دیربالا سمره پروجیکټ هغه د ای ڈی فای نه ایستلی نو ان شاء الله دا به ان شي د خیره سره د دیر موټروي چې کم ده نو ان شاء الله هغه خو الریډی فیزیبیلیټی رپورت شوی دی سروي شوی دی هر یو شی شوی
دستاویزات خای چې د ترقیاتی کارونو لپاره په بجټ کې 413 ارب روپۍ خودلې شوې دي چې پکې د قبایلی ضلعو پرمختیایي منصوبې او د بهرنیو مرستو یا بهرنیو قرضو ترقیاتی منصوبې او وفاقي منصوبې هم شامل دي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
سمجه غل مشال ریډیو ساوري او تاسو پام د زنو راپورونو پر لور راګرځوم او دا راپورونه د تعلیم او ادب اړه دي تیر ورځ د پېښور د جنالا کالج د کونکو د نرشزیانو د حقونو او هغوی ته په ټولنه کې د بنیادی اسانتیا او د ورکولو پاړه مطالعاتي ناسته وکړه د ناست ګډونوال ویل چې د نرشزیانو د ژوند له بنیادی اسانتیا او حقونو محروم دي هغوی غوښتنه وکړه چې حکومت د نرشزیانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي په دې نور تفصیل د عظمت علي شاه راپور کې واوري
د مئی په نهشتما د پېښور د جنالا کالج د کونکو د نرخزیانو د حقونو او هغوی ته په معاشره کې د ورپېښه ستونزو او پوهاوي په اړه د سټډي سرکل تابع کړې وه غونډې ته وینا کونکو وویل چې باید حکومت ته د نرخزیانو د اساسي بشري حقونو پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي د نرخزیان د حقونو لپاره کارکونکو نرخزی میګول مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې نرخزیان ته د تعلیم وراثت او ملازمت به شمول ځینې نور بنیادی حقونو ته لاسرسنه نشته
د مین مطلب چې کوم زمونږ د ریسټری سرکل هغه دا چې مونږ هغه سره انفیکشن کو چې کوم د هغه په مایند کې چې کوم د ترانزنډر حواله سره چې کوم نیگیټیویټی دی هغه ختم شي اگر یو څو سره کوئی چې ترانزنډر صرف چې کوم دی هغه یا بیگینګ کې یا ډانسینګ کې یا نو البته په خیر په کوم کې دا چې ترانزنډر څنګه شته دی چې کوم های کوالیفایډ دی خو د جابز نشته حکومت کا دو کوټه مختص کړم دی هغه کې هم هغه ترانزنډر راځي چې چا سره ایکس کارډ او ډېر کم داسې ترانزنډر کې په کوم ځای کې چې هغه سره داسې د فیسیلټیز اویلیبل دي
په کال 2013 کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقوقو او ساتنې قانون جوړ شو چې پکې د طبي بورډ لمواینې په شرط په شناختی کارډونو او نور قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړ، خو په 2023 کال کې وفاقي شری عدالت د نرخزیانو لپاره په شناختی کارډونو کې په خپل خوخه د جنس ټاکلو اجازه ناقانونه کار وبله. غونډه کې شریک د جنالا کالج د کوونکي شاخان مشال ریډیو ته وویل چې نرخزیان زموږ د معاشري برخه ده، باید عام اولس ته هم د نرخزیانو سره چلن سم وساتي.
دا هم انسانان دي، دا هم حقوق لري، او دا حقوق چې کوم دینو د دادی ته ورکول ضروری دي، څنګه چې د یو عام میل یا فیمیل فنڈامینٹل رائٹس وی دا قسم ایکٹیویٹیز سے کم دی دا عواموں کی اور بیا دا خلق پر ذہنوں کی دا اویئرنیس پھیلا ہوئی چاہوئی دا اگنی چاہو دا ہم انسان دے اور دا دو ہم دا جون تیرو اللہ پارا دا سا ضروریات و یاد معاشرہ کے دے جون تیرے نو دا دس سٹینڈنگ دے اور دلا دا آغی حساب سرا عزت ور کول دا دا رائٹس ریکاگنائز کول دا ہم دیر ضروری اور مهم دی.
دا غونڈی تابعہ کون کے اس دکون کے منولا کونڈی مشال ریڈیو تو اول چی دا غونڈی مقصد یہ اس دکون کی دا نرخزیان و دا حکون و پاڑا خبر اول عمرستا کول وو
ډیر خو سیشن شو دا سے پکڑ دی سیدھا سیشن وشی او سوسائٹی کے دا سے سیشن پکڑ دی چلا پس سوسائٹی کے ڈر بدل نہ پاڑی بولے چی یو سوسائٹی کے پورے بدل نہ دی چیز وہ رتا جاتا ہے کہ دا سے سیشن اویئرنیس نہیں ارینج کرے نو دا سنٹن بس ابا مختلف ڈپارٹمنٹس تو جی مختلف جابس تو بزی ندی بالتا ٹرانسجنڈر خصوصی خیال سے
نرخزیان دا حکومت لپارا کارکن کے ٹرانسیکشن الائنس د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه تر اوسه په خیبر پختونخوا کې لسلو زیات نرخزیان وجلی شوی او له 2000 زیاتو نرخزیانو باندې د تشدد پیخي ریکارډ شوی او تر اوسه نرخزیانو د مړینی او تشدد په تور زیاتره کسانو ته سزاګانی نه دی اورول شوی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
زموږ غلم مشال ریډیو خاوري او تاسو په هم د یو ادبي راپور پر لور راګرځوم. د خیبر په لوړګي کې د پښتو د نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری د مزار کلتوري وداني تر مرمت وروسته بیا پرانستل شوې ده. اوس د مزار مرمرین ګمبد للی رشکاری او په فرهنګي مرکز کې د حمزه شینواری انزورونه هم لګیدلې دي. ځای شاعرانو او لیکوالانو د وداني د مرمت او د ښکلا چارې ستایلې دي، خو له حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې د نورو پښتنو شخصیتونو کار او زیار هم نوی نسل خبر کړي. فرهاد شینواری په دیاړه نور تفصیل راکوي.
د امیر حمزه خان شینواری مزار ته راغلی لیکوال پروفیسر ډاکټر محمد یوسف مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې خوشاله دي چې دې مزار او کلتوري ودانۍ ته یو نوی ډیزاین یا شکل ورکړل شو.
د دې د تزینو آرش تزه ډیر د قدر په نظر ګورم او وایم چې خیبر پختونخوا حکومت باید چې داسې ثقافتي کارونه او دغه شانې د پښتو د ادب او ادب تعلق لرون کے خلق تا توجہ ور کی چدبی باقیات دراتلن کو نسلن دا پارا محفوظ کرشی.
پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف دا حمزہ شینواری پا شاعرۂ ژوند او فن باندے ہم خپل خیالات سرگند کرل.
کل چھ حمزہ بابا ویلو چھ لاخو تخیل دا حمزہ تت ندے چاویل پختو کی غزل چرت دے. دا حمزہ بابا پا شاعرۂ کی رومانویتم دے او تصوف ہم دے، فلسفہ او انسان دوستی هم په جوت نظر راځي او دا خوی در رومانویت عکاسی او نظم جنگړه کوم چې ډیرو خاغلو ویلې دا راځي چې و جوړه کو جنگړه په ځنګل کې او دغه یو نظم داس یو نظم دی چې د رومانویت هغه تمام عناصر په دې کې موجود دي. لکه چې خوی وای چې اکلا د پوهې نه هم ستاد اوچت داس مقام ته رسیدلې ما. د دې غزل اړومبه شعر رومانوی دی، هغه داس دی چې دلسترګو پر وتلې ما اله د حضرت رسیدلې ما.
د خبر زلی یو ځوان لیکوال هجرت علی پر دی ویل چې پخوا به خلک یوازې د امیر حمزه خان شینواری مزار کتو او دعا تراتلل، خو اوس پکې لایبرری هم فعال کړل شو او د حمزه شینواری په شخصیت باندې پکې کتابونه هم لوستای شي.
اوس خلکو ته سیلګرو ته د عقیدتمندو ته دا موقع ملاویږي چې د بابا تصنیف ګوري، د غزل ګوري، د ژوند په حواله سره چې کوم لټریچر پروت په لایبرری کې هغه نه هم دوی استفاده حاصلولی شي. حمزه بابا وایي چې خپل ژبې او تهذیب ته چې شاکا ملګرتیا له هغه کام بجوندونه کا، اول خپل ژبه پس له نورې ژبې به بنیاد امارت خو سمون نه کا.
امیر حمزه خان شینواری په کال 1901 کې د خیبر ضلع په لنډکوتل یا لواړګي کې زګیدلی وو او په 1994 کې وفات شوای او په مزارې د کلتوري ودانی په لومړي وار په 2015 کې جوړه شوې وه چې اوس پکې یو وار بیا د مرمت او ښکلا کار وکړل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ڈولوی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سروسی لخبری نڑی سرپادشی.